السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږ یست. د دې مهال پښتو خبرونه ما قاسم سلمل چمتو کړی و. د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بېلابېلو مسایلو باندې درته راپورونه، خبرونه، مرکې او نور خبري مسایل لرو. په راپورونو کې مې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست وایي شپږ تنه هغه کسان نن اعدام سول چې د لوی جرمونو او د ملکیانو او عامه امنیت پر وړاندې د جنایتونو په جرم په اعدام محکوم و. نور مسایل هم سته، خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د شمالي کوریا مشر وایي هیواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت یې تیری وسي. مخکې تر دې چې نور مسایل په تفصیل سره واوري، کورني خبرونه لرو. د دې مهال مهم کورني خبرونه زما همکار اجمل تورمان چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشر مړی وایي شپږ جنایت کوونکي نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول. د افغانستان دفاع وزارت په دغه هیواد کې د القاعده ډلې تحرکات مني، خو وایي دغه ډله په خپلواک ډول د فعالیتونو جوګه نه ده. او د غزني ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې څوارلس کسان وژل شوي او درې اویا نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر مړی وایي شپږ جنایت کوونکي نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول. د افغانستان د ولسمشر مړی څخه په دې اړه په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د درنو جرمونو او ملکي خلکو او عامه امنیت په وړاندې د شپږو جنایت کوونکو د اعدام محکوم چې د بیلابیلو پیښو عاملین ګڼل شوي ول توشیح کړ. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دغه حکم نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا پلی شو. خبر پاڼه دغه شان وایي چې دغه اقدام د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو بیا بیا غوښتنو ته په پام ترسره شو. د تروریستي فعالیتونو په جرم دغه کسان په داسې حال کې دی امیږي چې په کابل کې د حمل د یو دیرشمې نیټې تر خونړۍ پیښې وروسته ولسمشر په ملي شورا کې وویل چې په هغو کسانو به د اعدام حکم پلی شي کوم چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو مجرم پیژندل شوي. افغان حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې څومره کسان په اعدام محکوم دي. خود مشران جرګې رئیس فضل هادي مستیمیار تر دې د مخ ویلي ول چې شاوخوا 1500 تنه په افغانستان کې په اعدام محکوم دي. طالبان تر اوسه له دغو کسانو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی تر دې د مخه ګواښ کړی و چې هغه کسان کوم چې په اعدام محکوم شوي او اعدام شي عدلي او قضایي ارګانونه به په نښه کړي. د افغانستان دفاع وزارت په دغه هیواد کې د القاعده ډلې تحرکات مني، خو وایي دغه ډله په خپلواک ډول د فعالیتونو جوګه نه ده. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه ډلې ځینې کسان په پټه له طالبانو او داعش ډلې سره مرسته کوي، خو مستقلانه عملیات نه لري.
په افغانستان کې د دوی څه کسان هغه ډیر په کم حد باندې کسانې کویم، خو ډیر پټ دي او دوی فقط او فقط د طالبانو سره مرسته کوي. دوی په خپل باندې د دې توانایي نه لري چې عملیات وکړي یا په خپل باندې مستقلانه فعالیت وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت دا څرګندونه وروسته تر هغه کوي چې په دغه وروستیو کې برېټانیوي انډیپندنت ولسپانې په افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا فعالېدو خبره کړې او داسې ویل شوي چې دغه ډله یو وار بیا په دغه هیواد کې د پیاوړي کېدو په هڅه کې ده. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې څوارلس کسان وژل شوي او درې اویا نور ټپیان دي. د غزنی امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دوه سوه درې ډوله مسافر لرونکو بسونو او یو ټانکر د جنګېدلو له امله رامنځته شوې ده. ښاغلي امرخیل ویلي کېدای شي د وژونکو شمېره زیاته شي ځکه د لګېدنې له امله یو شمېر جسدونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. د معلوماتو له مخې په دوو مسافر لرونکو موټرو کې یو سلو شل کسان سپارول. او وروستۍ خبر دا چې د فراه ولایت امنیت چارواکي وایي چې د تېرې ورځې راهیسې د فراه ولایت په بالابلوک او په شروط ولسوالیو کې په دوو جولانو خود کې شپږ تنه دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د فراه ولایت امنیت قمندان ویان اقبال باهر وایي په وژل شویو کسانو کې ملا عبدالغني د فراه د بالابلوک ولسوالۍ لپاره د دولت وسلوال مخالفانو د نومول شوي ولسوال مرستیال هم شامل دی. په ورته وخت کې د دولت وسلوال مخالفانو بیا ویلي چې په دغو جګړو کې درې تنه افغان سرتیري هم وژلي دي، کومه ادعا چې امنیتي چارواکي نه مني. دا ورته دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
سیمه ایز او نړیوال خبرونه هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. په ایران کې یوې محکمې د څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهرانه بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ په جنسي تیری تورن شوي دي. د مهر خبري آژانس وویل 43 کلنې فرانسوي تورست د تیر 2015 کال د سپتمبر په 19 د تهران په شمال لویدیځ لمنو د فرهزاد په سیمه کې غره ته ختله چې ویل کېږي څلور سړو پرې حمله وکړه. د آی آر آی بی تلویزیون وویل دغه ښځې چې نوم یې نه دی ښودل شوی پولیسو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د 15 افغان لخوا ژغورل شوی دی. د راپورونو له مخې تورن حمله کوونکي غیر قانوني کډوال دي. یو تورن چې په غره کې پټ شوی و نیول شوی او درې تنه نور چې هڅه یې کوله بیرته افغانستان ته وتښتي نیول شوي دي. تورن د تړلو دروازو تر شا محاکمه کېږي. پاکستانی پولیسو نن وویل وسلوالو موټر سایکل سپرو په کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یو مشهور فعال وواژه او دوه تنه نور یې ژوبل کړل. پولیس وایي پر خورم زکی پرون ناوخته د سړک د غاړې په یو رستوران کې په داسې حال کې ډزې وشو چې د خپل یوه ملګري سره د ماسخوتن ډوډۍ خوړله. په دې پیښه کې د خورم ملګری او یو بل کس سخت ژوبل شوي دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا برید چا کړی دی. زکی پخوانی ژورنالیست او د یوې مشهورې فیسبوک پاڼې چلوونکی و او له دې لارې یې سخت دریځې غندل او ازادي مذهبي نظریې خبرولی. نامعلوم وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس ووژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومترۍ کې وشوه. د مصر د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې څلور مخپټو وسلوالو د پولیسو موټر ودرو او هر یو یې په ډزو ووژه. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. له 2013 میلادي کال څخه چې السیسی په مصر کې د دغه هیواد منتخب ولسمشر محمد مرسي پرزولی، په مصر کې په سلګونو پولیس او پوځیان د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. درې هسپانوي ژورنالستان چې په سوریه کې له لسو میاشتو برمتنیونې وروسته خوشې شوي وو نن بیرته هسپانیا ته ورسېدل. دغه درې واړه هسپانویان د تیر کال په جولای کې د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې تښتول شوي وو. د هسپانوي رسنیو د راپور له مخې دغه درې واړه سړیان له القاعده سره تړلې النصره جبهې یرغمل کړي وو. د هسپانیا حکومت پرون وویل چې دغه خبریالان د دوی د متحدینو او ملګرو په مرسته چې د هڅو وروستی پړاوې په ترکیه او قطر کې ترسره شوی خوشې شوي دي. خبرونه لازلې رډو اوري. ارمنستان او آذربایجان یو بل تورن کړل چې په پوله په پوځي پوستو یې په بریت سره لښوي اوربند څخه سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې ارمني ځواکونو په تیرو 43 ساعتونو کې له 140 زلو زیات له اوربند څخه سرغړونه کړې او د آذربایجان پر سنگرونو د توغندیو ماشینګنو او توپونو ډزې کړې دي. وزارت وویل دغه سرغړونې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړو پولو او نګور نه قرباغ ته نږدې سیمو کې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت بیا آذربایجاني ځواکونه تورن کړل چې د دې هیواد د پوځ پر سنگرونو په شمال ختیځ سرحدي سیمه کې بریدونه کړي دي. دواړه هیوادونه پر یو بل دغه تورونه په داسې حال کې لګوي چې د اپریل د 15 نیټې اوربند تر ډېره حده رعایت شوی دی. د اپریل په لومړیو کې د نګورن قرباغ لانجمنه سیمه د 1994 میلادي کال د اوربند راهیسې د سختو شخړو شاهده وه. دغه اوربند د آذربایجان او د ارمنستان ملاتړو بیلتون غوښتونکو ترمنځ شخړو ته د پای ټکی ایښی و. د شمالي کوریا مشر وایي هیواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت تیری وشي. کیم جونګ اون انتغراز نن وویل چې دی تیار دی چې له دښمنو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. هغه له جنوبي کوریا سره د خبرو غوښتنه وکړه او له متحدو ایالاتونو یې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د مداخله نه کوي. کیم دا څرګندونې په پیونګ یانګ کې د کارګرانو د ګوند په کانګرس کې چې له څو لسیزو راهیسې د لومړي ځل لپاره جوړیږي وکړې. شمالي کوریا په وروستیو کې د اټومي آزموینې او د لرې واټن ویشتونکو توغندې د آزموینې له امله تر سختو ډیپلوماتیکو فشارونو لاندې دی. او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چارواکو وویل چې د پاور بال په نوم لاتري د یوه پلورل شوي ټکټ ټولې هغه شپږ نمرې سمې ختلي چې ارزش یې 429 میلیونو 600 زره ډالره کېږي. چارواکو پرون وویل چې دغه ټکټ په نیو جرسي ایالت کې پلورل شوی دی. د پاور بال لاتري پچه د امریکا په 44 ایالتونو او واشنگټن ډي سي کې اچول کېږي. دغه لاتري د جنوري له میاشتې راهیسې چې هغه مهال یو ټکټ 1,600,000,000 ډالره وړي وو ستره لاتري ده چې یو کس ته خېژي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
که غواړی دا خبرونه بیا ولولې یا واوري زموږ پر انټرنیټ پانه موندلای سي ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org. اوراندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې وویل، افغان دولت نن شپږتنه چې په لویو جرمونو او تروریستي فعالیتونو په اعدام محکوم و اعدام کړل. د چارو کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
یوازینی شی چې زه ورته هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په افریقا کې هغه معیارونه د نافذ قوانینو مراسمي او کلیدي مراسمي.
په یو بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د نامنۍ په اړه د ځینو بهرنۍ سفارتونو تر خبرداري وروسته د کورنۍ چارو وزارت وایي هر ډول ګواښ په وړاندې چمتو دي. افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورېښمو لار بیا ونه رغول سي په سیمه کې به شخړې او اقتصادي بې ثباتۍ همداسې دوام وکړي.
Unless the one belt one road comes through Afghanistan, peace and prosperity will remain a distant dream and conflict will remain in the region affecting every country.
که وخت تاسو نور مسائل هم لرو په نړیوالو مسائل کې اوري چې د مصر د کورنۍ چارو وزارت د یکشنبې په ورځ ویل اته پولیس د وسلوالو په حمله کې وشل سوي دي. د خبرونې په دوام نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او یوولس دقیقې سولې. تاسې د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او دغه راز په ټولو ولایتونو کې په منځنیو 1216 نوي څپو باندې خبرونې لري. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي شپږ تنه هغه کسان نن اعدام سول چې د لویو جرمونو او د ملکیانو او عامه امنیت په وړاندې د جنایتونو په جرم په اعدام محکوم و. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر د دغو محکومو سوو کسانو د اعدام د حکم په توشیح کولو کې اسلامي اصول، اساسي قانون، د جزا قانون او عدالت په پام کې نیولی دی. دا لومړی ځل دی چې د ملي وحدت حکومت په اعدام د محکوم سوو کسانو جزا عملي کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
جمهوری ریاست وایي چې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لپاره لپسې غوښتنه وروسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملي شو. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان په بیلابیلو تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لویو جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني له دقیقې څېړنې او د بشري حقونو په رڼا کې د محاکمو د عادلانه بهیر له پای ته رسېدو وروسته په اعدام د محکومو شوو د کسانو حکم توشیح کړی دی. جمهوری ریاست تر اوسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دا هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملي شو. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامیږي چې په کابل کې د حمل د 1.3 نیټې له خونړۍ حملې وروسته بیلابیلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي و چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي. د حقوقي چارو کتونکی کبیر رنجبار بیا وایي دې ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تامین شوی. دا چې ولې نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په افریقا کې هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذ قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي. له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډېر خراب دی. شفافیت پاکوالی په قضایه قوی کې هغه په ډېره خواشنۍ په افغانستان کې نشته.
حکومت په اعدام د محکومو کسانو کره شمېر هم نه دی معلوم کړی، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي شاوخوا 1500 کسان په اعدام محکوم دي. د ملي وحدت په حکومت کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشیح کوي، خو پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کې په پغمان کې د ډلهییز جنسي تیری عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشیح کړ چې بیا عملي هم شو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې خبرداری ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکی اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکومو کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي. دا چې د دغو کسانو اعدام به حکومت ته څه ډول تمام شي او څه ډول غبرګونونه به راوپاروي هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب شي.
و موردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي شپږتنه هغه کسان چې په لوی جرمونه او دغه راز د تروریستي فعالیتونو په تور باندې په اعدام محکوم سوي وه نن اعدام سول. د دغه کسانو د اعدامولو ژمنه ولسمشر محمد اشرف غني د ملي شورا په یو ګډې غونډې کې وکړه. بیا هم د پرامدې موضوع باندې تم کېږو د سیاسي او حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات صاحب سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. سادات صاحب، تاسو به هم راپور اوریدلی، ستاسو په نظر یو خو هغه د حقوقي اړخ ځینې اندېښنې موجودې دي چې ګویا د افغانستان قضا فساد پکې دی او ممکن عدالت په سمه توګه عملي سوی نه اوسي، کله تاسو سیاسي اړخ ته فکر کوئ دا موضوع به کوم عواقب ولري له ځانه سره؟ آیا مثبت به وي؟ ستاسو نظر په دې ارتباط باندې څه دی؟
اصلا د جزاګانو تطبیق د تنبیهي جنبه لري او اصلاحي جنبه لري. کاغه د اعدام جزا وي، کاغه د حبس جزا وي، کاغه نغدي جرم وي او یا امنیتي تدابیر وي، په دې معنی چې په ټولنه کې باید نظم اعاده شي، په ټولنه کې باید یو تنبیهي او اصلاحي جنبه ولري. اوس چې دغه خلک اعدام شوي دي، خصوصا دغه د تروریستي اعمالو باندې محکوم خلک چې ویل کېږي شپږ نفره اعدام شوي دي، نن د ولسمشري دفتر څخه داسې راپورونه ورکول کېږي، دا په دې معنی چې په واخله کې دولت طالبانو پر وړاندې یو خوده واخیسته او بلاخره دولت په خپل تصمیم کې جدي دی. په دې معنی چې د طالبانو سره باید او خصوصا هغو خلکو سره چې هغوی د تروریستي اعمالو تشکیل دي، د هغې پر وړاندې باید خفت په نظر کې ونیول شي او شدت نه کار واخیستل شي. په دې معنی چې دولت جدي دی او د طالبانو پر وړاندې د یوې سختې جګړې پیغام لري او طالبانو سره د جګړې د شدت په اړه یو پیغام لري.
بالکل بالکل، همدا مثلا ما غوښتل سوال وکړم چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې ډېرې هڅې وکړې د لپاره چې طالبانو سره سوله وکړي، نو فکر کوي که څه هم طالبانو د سولې خبرې مستقیما رد کړي، ولې د دې اقدام سره د دې کسانو د ادامولو سره به فکر کوي دا پروسه بالاخره نتایج څه ډول وي؟ آیا بیا هم خوشبیني ورته سو که څنګه؟
زمانه فکر از فکر کوم چې د سولې خبرې باید مجازات او تطبیق سره مدغم نشي. په دې معنی چې هر هغه څوک چې هغه جنایت کوي هغه د قانون پر وړاندې مجرم دی، د سولې پروسه یا بل پروسه ته برابر نشي ورکولای. په دې معنی چې طالبانو سره سولې حقيقي ولی د دې مجرمینو ته یا مثلا د روسي ګروپونو ته چې افغانستان کې جرایم ترسره کوي، جنایتونه ترسره کوي، په هیڅ صورت د سولې برنامه غوښتل لپاره د برابر ورکوونکو یو مرجع نه ده. ولی دا باید په مسلکي ډول په مخ وړاندې لاړ شي. موږ که صلح کوو، د صلح خبرې باید په مسلکي ډول وي. د اعدام لړۍ، د جزاګانو تطبیق، د قانون تطبیق، هغه باید خپل ځکه په عادي ډول او
په نورمال ډول باندې روان وي. بله، خو موضوع په همدې ځای کې ده. بله، سادات صاحب، لکه څنګه چې مخکې په راپور کې به تاسو ولیدلی چې په ځینې کارپوهان د حقوقي اړخ دا موضوع یادوي چې ممکن ځینې مشکلات په دې کې موجود دي، ځکه چې د افغانستان قضایي سیستم لکه څنګه چې اړینه ده په هغه شکل شفافیت نه لري. او زمنان طالبانو هم مخکې په خپل اعلامیه کې دغه ګواښ کړی و چې دوی به عدلي او قضایي ارګانونه، ځکه د دوی په وینا چې دا مفسدې ادارې دي، دوی به دا هدف ګرځي. نو فکر کوي په دې سره به طالبان آیا خپل حمله زیاتې کړي، دوی به خپل امنیتي ګواښ له دې وروسته زیات کړي، او که څنګه ساسو وړاندې ویني؟
د علایم څخه ګورو، یا مثلا په ښار کې او د کابل ښار په دننه کې چې حکومت تدابیر نیسي، په دې معنی چې د جګړې لپاره تدابیر نیسي، بدون شک څخه طالبان شاید خپل غچ واخلي. او مخکې هم طالبان ویلو چې د زمونږ ملګري اعدام شي، موږ په قضا باندې باور نه لرو، موږ د حکومت په تصمیم باندې باور نه لرو، بنا د خپل ملګرو د اعدام د غصب لپاره دوی اقدامات کوي. بدون شک څخه په دې باور نه بده مرغ شي، طالبان هم په دې کې ګرام دي، مسؤول دي. هغوی په دې معنی چې کله جرایم ترسره کوي باید خپل جزا وګوري، ولې کله چې جزا وګوري په دې معنی نه چې باید ملکي افراد پکې ووژل شي. نو ولې بده مرغ شي؟ دا سیاسي اړخ دی، ډېر یو 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 کمزوري اړخ دی. طالبان د تنه ګوري چې قانون ته تخته نه ګوري، د خپل ملګرو دغه شخص لپاره د فکر کوم چې دوی خپل حملو ته شدت ورکوي او د ملکي خلکو څخه غچ اخلي.
بله، مننه کوم د سیاسي او حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات، چې د افغان حکومت لخوا د شپږو تنو اعدامولو د عواقبو په اړه باندې خپل نظر څرګندوي.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
بیا هم پر امنیتی مسائل باندې تم کېجو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت داډ ورکوي چې افغان امنیتی ځواکونه د هر ډول بلفیل امنیتی ګواښ پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري. دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش نن ازادي رادیو ته ویل امنیتی ګواښونه په هغه کچه نه دي کوم چې ځینو سفارتونو یې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په وروستۍ کې په افغانستان کې د نازک امنیتي وضعیت له امله خپلو اتباعو ته د احتیاط سپارښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات زموږ له همکار رحمت الله افغان څخه اورو چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت په کابل او یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښ تاییدوي خو ټینګار کوي دا ګواښونه هومره جدي نه دي چې په کابل کې میشت ځینو سفارتونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل امنیتي ارګانونه امنیتي وضعیت له نږدې څاري او متوجه ګواښونو ته جدي پام کوي. ګواښونه شته خو په هغه کچه نه چې په دې وروستیو کې په اړه راپورونه خپاره سوي. د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د دغه وزارت د رهبري ټینګار تل پر دې دی چې په کابل ښار کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ښه شي. په کابل کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې امریکایي اتباعو ته خبرداری ورکړی چې ښایي په افغانستان کې پر بهرنیانو حملې او د دوی د یرغمل نیونې پیښې ډېرې شي او دوام پیدا کړي، خو سفارت په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي چې دا حملې او اختطاف به د چا لخوا او څه ډول کېږي. په ورته وخت کې په کابل کې د هند سفارت هم په خپله په افغانستان کې خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې خپل امنیت ته جدي پام وکړي ځکه په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډاډمن نه دی. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی د افغانانو او بهرنیانو اتباعو امنیت خوندیتوب د حکومت مکلفیت بولي. د دغه کمیسیون غړي سالم محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان حکومت مسؤلیت لري خارجي اتباعو که هغه په کابل کې وي که په نورو ولایتونو کې وي د دې ساتنه د دې مسؤلیت دی او په کار دی چې د دغه اتباعو ساتنه وکړي. دې په ځای چې دوی دغه اعلامې خپرې کړي ښه دا ده چې په دغه کمپو کې عمل وکړي چې د افغانستان ولس د تشویش سره مخامخ نه.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي ټینګار کوي چې په کابل کې میش بهرني سفارتونه باید د امنیتي ګواښونو په اړه استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ارګانونو سره شریک کړي چې څو په دې ډول ناوړو پیښو سره د خلکو امنیت خوندي سي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا را لیونه.
مخکیم په راپور کې واوریدل چې په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې باید په افغانستان کې د امنیتي ملحوظاتو له امله له احتیاط څخه کار واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې د ملي وحدت د حکومت له تیر څکم دو کلونو راهیسې چې د دفاع وزارت د سرپرستۍ په حال کې دی، د یاد وزارت په دندو فعالیتونو کې کوم خنډ نه دی رامنځته سوی. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو سره په مرکه کې د دفاع وزارت نوی نومول سوی سرپرست وزیر جنرال عبدالله خان حبیبي یو مسلکي وړ افسر یاد کړ. له شغلی وزیری سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د شغلی ستانکزي د سرپرستۍ پر مهال د امنیتي او دفاعي چارو د څرنګوالي په اړه ورنه پوښتنه کړې ده.
کله چې سرپرست وزیر د وزیر پوره صلاحیتونه ونه لري په هغه صورت کې منفي اغیزه کوي، او کله چې سرپرست وزیر وي او هغه د یو وزیر پوره صلاحیتونه ولري هغه وکولی شي چې ترفیع ورکړي، تقاوت وکړي، تبدیلی اجرا کړلی شي، د دندې په اجرا کې هیڅ مشکل نه راځي. تیرو وختو کې چې کله ستانکزی صاحب دلته وزیر و کاملا د صلاحیتونه درلودل د دې په حق لمانې ځکه زه ویم چې موږ هیڅ نو داسې کوم کار نه دی لیدلی چې په هغه کې خنډ راغلی وي او یا د ده د صلاحیت نه بیرون وي.
په دې وروستیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت د رئیس په توګه او دغه شان جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه باندې معرفي کړی دي. ستاسو په اند ښاغلی معصوم ستانکزی څومره مؤثر او د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کوم کارونه مثلا چې د دې په وخت کې ترسره شوي دي چې د پام وړ وي سړی په حساب وکولی شي؟
ګوره زه تاسو ته یو شی ووایم چې ستانکزی صاحب چې په دفاع وزارت کې سرپرست و د نننه پورې دلته سرپرست دی هغه په دفاع وزارت کې د پام وړ کارونه وکړل. هغه ښه مدیر و او ښه مدیر دی. هغه هم په ملکی کارونو پویده هم په نظامی کارونو پویده هغه د مخالفینو څخه کاملا ښه پیژندنه لرله مخالفین یې په حتی سر ګروپان یې پیژندل نو د هغوی په ټکولو کې د هغوی په وهلو کې د ده د سازماندهي دا ډېر مؤثره وه په دفاع په وزارت کې ستانکزی صاحب په دفاع وزارت کې یو ټیم یې رامنځته کړی و د لوی درسیز د خپلو معاونینو د ستر درسیز د معاونینو د دې سره کاملا یوه ګډه ژبه پیدا کړې وه ټول کارونه یې هر سهار د اتو نیمو نه تر نه نیمو لسو بجو پورې د دوی سره غونډه یې کوله هر چا ته یې وظیفه ورکوله او بله ورځ یې د هغوی نه وظیفه غوښتله ده د بهرنیانو سره په خصوصا د حمایت قاطع د چارواکو سره چې مخکې قومندان یې و یا د اوسنی نیکلسن قومندان یې دی د دوی سره کاملا تفاهم ته رسېدلی و هر شی چې ده ته نه غوښته هغوی په کاملا په واستندي باندې د ده د غوښتنو ته مثبت ځواب وي او زمونږ سره یې مرسته کوله درېیمه مسله چې زه تاسو ته ویلی شم چې دا ډېر پورکاره سړی دی شپه او ورځ په وظیفه کې پروت و شپږ بجې د سهار وظیفې ته راتلو د شپې تر نهو بجو پورې لسو بجو پورې په دفاع وزارت کې او وروسته د هغې نه به د تلیفون فعال و د هر بریدمل د هر سرتیري د هر افسر تلیفون ته یې ځواب وي او اجرات یې کول او په څنګ کې په فساد کې لاس نه درلود او کوښښ یې کوو چې فساد رشوت خیانت دا ټول په دفاع وزارت کې له منځه لاړ شي
کوم نوی سرپرست وزیر چې د افغانستان دفاع وزارت لپاره پیژندل شوی دی دوی به ستاسو په نظر باندې څومره مؤثره وي د دغه پوست لپاره که له پارلمان څخه رایه واخلي
ګوره د جنرال صاحب عبدالله خان خو زه د ډېر پخوانه پیژنم حربي ښوونځي کې مې پیژنده په حربي پوهنتون کې مې پیژنده دا د حربي ښوونځي نه عمومي اول نمره خلاص شوی دی د حربي پوهنتون نه عمومي اول نمره خلاص شوی دی مډال د بریال ظاهرشاه په وخت کې د تور کې په حربي پوهنتون کې په اردو کې ډېرې مختلفې دندې اجرا کړي دي دا د سرحدي قواو قوماندانو او د دې تر څنګ د نظامي علومو کې ډېر تحصیلات کړي دي د نظامي علومو ماستري لري د ارکان حرب دی دا اوس د لوی درسیز رئیس ارکان دی یعنې د لوی درسیز معاون دی ټوله وړتیا یې لري کدا چیرې د پارلمان نه رایه واخلي او دلته وزیر شي زه د وسلوال پوځ په ګټه بولم
د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر و چې په تېرو دوو کلونو کې یعنی د دغه وزارت د سرپرستۍ پر مهال باندې د دفاع وزارت د چارو د څرنګوالي په اړه خبرې کولې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د مصر د کورونې چارو وزارت د یکشنبه په ورځ وویل اته پولیس د وسلوالو په حمله کې وژل سوي دي دا په داسې حال کې ده چې د مصر یوې محکمې د پخواني ولسمشر محمد مرسي شپږو پلویانو ته د اعدام د سزا وړاندیز کړی دی صالح محمد صالح د موضوع جزئیات وړاندې کوي
د مصر د کورونې چارو وزارت وایي اته خفیه پولیس د پلازمینې قاهرې د جنوب په 15 کیلومتري هلوان ښار کې وژل سوي دي دغه پولیس په یو مینی بس موټر کې سپاره و چې څلورو مخپټو وسلوالو کسانو یې اول موټر ودراوه او بیا یې ورباندې ډزې وکړې د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې د 2013 میلادي کال له نیمایي راهیسې چې کله پخوانی ولسمشر محمد مرسي له واک څخه وپرځول سو په تاوتریخوالي او شخړو کې د مصر په سلګونو پولیس او سرتیري وژل سوي دي د فرانسې خبري اجنس لیکي ډیری سرتیري او پولیس د داعش ډلې او نورو سختریزو وسلولو لخوا په سینای ټاپو وزمه او د قاهرې په مربوطاتو کې وژل سوي دي د مصر جنایتکارو ډلو هم د مصر پولیس په نښه کړي دي خو د فرانسې خبري اجنس په حواله د وروستیو بریدونو له نښو نښانو داسې ښکاري هغه سختریزې وسلول پکښې لاس لري چې د پخواني اسلام پال ولسمشر محمد مرسي تر پرځول کېدو وروسته یې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی پیل کړی دی د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي په وژل سویو پولیسو کې یو افسر هم شامل دی خو وطن نور ټیټ رتبه پولیسان دي د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې هم یو پولیس په هلوان کې له یو موزیم نه بهر وژل سوی و په وروستیو کې د مصر په پلازمینه قاهره کې پر پولیسو وسلوالې حملې او وړې بمې چاودنې سوي دي دا په داسې حال کې ده چې د مصر یوې محکمې د پخواني ولسمشر محمد مرسي شپږو پلویانو ته د اعدام د سزا پیشنهاد وکړ خو پخواني ولسمشر محمد مرسي ته چې د جاسوسي په تور محاکمه کیږي د اعدام سزا نه ده پیشنهاد سوې د مصر د لوی مفتي تر عکس العمل وروسته د مصر محکمه د جون میاشتې پر 13 بیا غونډه کوي د مصر محکمو د محمد مرسي تر پرځول کېدو وروسته د هغه په سلګونه پلویان په اعدام محکوم کړي دي خو ځینې توانېدلې چې د استیناف غوښتنه وکړي. سخت دریځ وسلول ادعا کوي دغه حمله د پولیسو لخوا د محمد مرسي د پلاویانو د سخت ځپل کېدو په غچ کې کوي. دغه سخت دریځ وسلولو په مصر کې پر بهرنیانو هم حمله کړې دي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدی خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه د دې خبرونه په دوه منی مې کې نه تر لاندو خبرونه ورسته اوریدلې سي. باید وایم چې د وخت د کمال لامل ځینې راپورونه له نشر پاتې دي، خو ساسره د شمنه کو چې د خبرونه په پراتلونکو خبرونه کې به خامخا دغه راپورونه تاسو ته خبر کړو. که چیرې تاسو غواړئ تر دې دمه د ازادي رادیو څخه خبر سوي خبرونه او راپورونه نور مطلب بیا واوري او یا مطالعه کړئ، نو تاسو کولی شئ دغه مطالب د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ باندې پیدا کړئ. اوس هم راځو د خپلو همکارانو څخه د دې مهال مهم اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د محاسبې په برخه کې به یو شمېر نجونو او ښځو ته روزنه ورکړي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت نن په کابل کې جوړه شوې وه، د مالی وزارت د خزاینو عمومي رئیس محمد آقا کوهستاني ویل چې دا د محاسبې په برخه کې د نجونو او میرمنو د روزلو لپاره د نړیوال بانک لومړی پروژه ده.
ټول محاسبین چې غواړي د محاسبې او مفتش څنګه په مسلکي توګه زده کړي، موږ ورسره مرسته کوو. په 2014 کال کې پلان لرو چې زر تنه هغه کسان چې د معیارونو سره سم په ازموینه کې بریالي شي د تحصیل لګښت ورکوو.
د مالیه وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې نړیوال بانک ژمنه کړې چې د افغانستان په هغو پوهنتونونو کې چې معیار یې د نړیوال بانک لخوا منل شوی وي، تر 3 میاشتو پورې به د محاسبې د مضمون فیس ورکړي. پاکستانی چارواکو او سوداګرو له افغان سوداګرو څخه په هغه هیواد کې د پانګونې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د پاکستان د سفیر مرستیال په هغه غونډه کې چې د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ جوړ شوی و، ویل چې افغان سوداګرو ته به په پاکستان کې د پانګونې ویزې، مالیاتو او تعرفو په برخه کې اسانتیاوې برابر کړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د بورډ مرستیال میرویس مومند هم په یاد غونډه کې له پاکستان غوښتي چې افغانستان ته په کمه بیه او ښه کیفیت لرونکي مالونه واستوي. افغان او پاکستانی سوداګر غواړي اړیکې ښې کړي ترڅو د دواړو هیوادونو په سیاسي وضعیت او اړیکو مثبت اغیز وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، د سعودي یو ریال 13 افغانۍ 14 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 55 پوله، زر پاکستانی کلداري 450 افغانۍ، یو زر ایراني تومان 900 افغانۍ او 80 پوله.
له نجیب زمان څخه مننه کوم چې مهم اقتصادي خبرونه یې واورول. اوس ما همکار اجمل تورمان د دې مهال مهم لاند خبرونه وړاندې کوي چې ورپسې به د روغتیا خبرونه خبره سي.
د افغانستان ولسمشر مړی وایي شپږ جنایت کوونکي نن د دې قضایي ارګانونو لخوا اعدام شو. د افغانستان دفاع وزارت په دغه هیواد کې د القاعده ډلې تحرکات مني، خو وایي دغه ډله په خپلواک ډول د فعالیتونو جوګه نه ده. د غدنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 3 یې نور ټپیان دي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې په ایران کې محکمې د هغو څلورو افغانو سړو محاکمه پیل کړه چې له تهرانه بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ په جنسي تیری تورن شوي دي. پاکستانی پولیس نن یکشنبه ویل وسلوالو موټر خیزګرو په کراچۍ ښار کې د بشري حقوقو یو مشهور فعال وواشه او دوه تنه نورې ژوبل کړل. نامعلوم وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس ووژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومترۍ کې وشوه. او درې هسپانیي ژورنالیستان چې په سوریه کې له 10 میاشتو برمته نیونې وروسته خوشې شوي وو، نن بیرته هسپانیا ته ورسېدل.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام، باز هم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. ما فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، در این برنامه روی حساسیت ها، البته بیماری حساسیت صحبت میکنیم و دکتر صاحب جاوید ناصری متخصص امراض داخل میمان ما هستن. شما هم اگر در مورد حساسیت ها سوال دارین میتونین با شماره های 07822755 و 07992203540 در تماس شده و سوالاتتون را از دکتر صاحب ناصری پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد ازی بگوین که حساسیت چی نوع یک بیماری است؟ یک معلومات بدین.
تشکر ډیر مننه لطاسونه چې زمو ازادي رادیو ته دعوت کړم. په لومړي سر کې زه خپل سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ټول ته وړاندې کوم. البته د الرژي یا حساسیتونو په اړه کې باید داسې ویل شي چې دا یو عکس العمل ده. داسې یو عکس العمل چې د مختلفو بهرنیو توکو په وړاندې د بدن جدي عکس العمل ته ویل کېږي. دغه عکس العمل د معافیتي سیستم لخوا رامنځته کېږي او په هر عمر کې دا ممکنه ده چې دا حساسیت رامنځته شي. په دې کې چاپیریال د الرژي په رامنځته کولو کې یا د حساسیت په رامنځته کولو کې یو خاص رول لري. همدارنګه هغه څوک چې والدین او یا هم د کورنۍ غړي یې په دغه ناروغۍ باندې اخته وي، نو هغوی کې د حساسیت زیات لیدل کېږي. همدارنګه په هغه کوم غړي چې په حساسیت کې رول لري او نښانې په یو مریض کې رامنځته کوي، د بدن کوم غړي هغه عبارت دي د پوزې څخه چې د پوزې څخه بهېدل رامنځته کېږي، همدارنګه د سترګو الرژي ده، همدارنګه نفس تنګي ده چې یو ډېر مهم نو یا مهم شکل یې هغه استما ویل کېږي. زمونږ ډېر وطنوال دې موضوع سره بلد دي، یعنی په ځینو ځینو کې د سالنډي یا نفس تنګي په نامه باندې یادي، او ځینې یې هم د استما په نامه باندې پېژني چې دا یو طبي نوم ده. همدارنګه د بخارونو په شکل سره رامنځته کېږي، یعنی وجود کې په بدن کې مختلف اندفاعات رامنځته کېږي، د دانو په شکل سره، د بخار په شکل سره. همدارنګه د خوراکونو الرژي ده چې په مختلف شکلونو سره رامنځته کېږي، او دغه مواد د الرژي سبب ګرځي. خصوصا او تر هر څه مخه چې هغه څوک چې دغه د الرژي په باره کې موږ نورې خبرې وکړو، مهمه ده دغه الرژي چې شی سبب کیږي، هغه مواد یا هغه شی چې ورته ویل کیږي هغه ته الرجن ویل کیږي. او دغه الرجن چې کوم ناروغي رامنځته کوي یا کوم عکس العمل رامنځته کوي د وجود، د عبارت ده د الرژي څخه. نو الرجن په خپل یو په شکل د پروتین وی، یعنی کله چې د وجود ته داخليږي، یعنی بهرني پروتین یادیږي او وجود د مقابل کې عکس العمل خي. مختلف مثالونه دي، مثلا کومګه وایو چې الرجن چی شی ده یا څنګه زموږ وجود ته داخليږي، هغه عبارت د ګردونو څخه، خاوري. ځینې وخت په اتاقونو کې یا په کورونو کې د پخو په شکل سره وي، هغه شکل هغه څوک چې په کور کې جارو کوي یو قسم پخو په شکل سره قسم مواد دي په اتاق کې ګرځي، دغه یعنی ډیری دغه شیان.
علائم چی است ډاکټر صاحب؟ علائم حساسیت،
علائم حساسیت باید بگویم که علائم مختلف داره. نظر به موقعیت یا اعضایی که مصاب میشه یا قسمت های بدن که مصاب میشه علائم مختلف داره. یعنی وقتی که چند قسمت های بدن میتونه که مصاب بسازه، چند قسمت های بدن میشه که مصاب بسازه، مثلا بینی را مصاب میسازه. در اعراض و علائمی که در بینی به وجود میاد به شکل جدا هستن، اما میشه که چشم مصاب بسازه. اعراض و علائمی که نشان میده به شکل فرق میکنه، مثلا در بینی آبریزی بینی به وجود میاد، عدسه زدن به وجود میاد،
دکتر صاحب بعدن روی مسئله صحبت میکنیم. برادر ما عزیز گل از ولایت هرات روی خط هستن. سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایین.
شکر شما خوب هستین.
تشکر، زنده باشین برادر. بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
دکتر صاحب پښتو وای ما دا
ډیر وخت ستاسو دغه سوال موږ ونخست. څه رقم دانه په کوم ځای کې دا یو دانه ده؟ یو دانه ده په بغل کې؟
وو دا یو دانه ده، ډیر وخت کېږي.
ښه، لویه ده، یعنی غټه ده.
وو دا موږ چې نو ښه کېږي دا کده.
ښه ښه، سې سوال مو واخسته.
بفرمایئ ډاکټر صاحب، موجود که جداست از موضوع بحث ما بازم میشه.
یک برادر ما که یادواری کردن باید بگیم به شکل یک دانه، خب پشتو صحبت کردن که برشان چیز بکنیم. دغه یو دانه چې زمونږ د ورور یادونه وکړه، د البته دا فرق لري، دغه شکل حساسیت الرجی چې موږ یادو د هغه شی نه ده، کېدای شي د وجود په مختلفو برخو کې، از البته دا موضوع د پوستکی په ناروغي پورې تړاو لري، یعنی اړه لري د پوستکی ناروغي دي، او مختلف شکل سری، ځینې وخت چرک راټولوي دغه دانې، او ځینې وخت غټه وي، یا ځینې وخت وړې وي. د دې لپاره دا یو حساسیت نه ویل کېږي. د دې لپاره ښه خبره دا ده چې د جلدی د پوستکي د متخصص سره زموږ د غورور مشوره وکړي، هغوی ته وښي، نو هغوی به د دې ناروغۍ یا د دانې په هکله هغوی لپاره ښه مشوره ورته وکړي، او درملنه به یې ورته وکړي.
تشکر ډاکټر صاحب. میشه به بحث قبلی ما بپردازیم؟ پیش از اون بازم یک تماس داریم، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله بله
بله. سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه. اسمتان، از کجا به تماس شدین؟
شروعی در پسیمان از جانیم در سنتم نیزا پسیمان در چفر کالی را دیوری پو موسم که نه دیگرمه پو موسم که موسم دیو دستی رستی نیاغن سی سیستم پوزین لخوان شده سی پرنجوی کم داشتی خشات رو دولی دادی و دوا پوی اقسام نا کرالی دیده تو درکتن سمیده پسن زیزتو آیده.
من نه تاسو سوال مګه واخسته، تاسو سوال مو واخسته په وړي په موسم کې د پوزي بهیدل، البته تاسو دغه ستونزه و، تاسو به دې په اړه کوم معلومات درکو؟ د وړي په موسم کې د پوزي بهیدل لکه مخکې چې موږ ویلي، دغه کوم الرجنونه یا دغه کوم مواد چې د الرجي یا د حساسیت سبب ګرځي، دا په او همدارنګ محیط په دې کې خاص رول لري. نو د اوړي په موسم کې پسرلی نه وروسته اوړي کې ګلان وي، یا شنه بوټي رامنځته کیږي، یا مختلف شکل سره چمنونه واخه، هر څه دغه شی رامنځته کیږي. او کله چې یو څوک حساسیت ولري، یا دغه په وجود کې دغه عکس العمل نسبت نور خلکو ته زیات وي، نو له دغه موادو سره چې کله مخامخ کیږي، نو دا د حساسیت لامل ورته ګرځي. او په دغه ناروغانو کې لکه زمونږ دغه ورور چې وایي چې هغوی ته د پوزې بهیدل پیدا کیږي، او یا ستاسو د سوال په دغه باندې چې کوم اعراض ولایم دي، دغه اعراض ولایم دي چې په مریض کې رامنځته کیږي، او دا یو حساسیت ده. دغه ناروغۍ ته یو حساسیت ویل کیږي، لکه چې زمونږ دغه ورور د دې لپاره دغه دغه پښتنه چې موږ نو کړه، د دې کې د لپاره څو هغه دی. یو خو چې دا به یو ډاکټر ته ورځي چې ترسو دا تشخیص سي، ځکه تنها زموږ صرف یو رادیوي خبرونه باندې، یا یو مشوره باندې، یا په یو تلیفون باندې موږ نسو کولای چې دا وایي چې دا مریض حساسیت لري. دا ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. ډاکټر باید له نږدې نه وګوري چې دغه ناروغ دغه مشکل لري. کله چې دغه مشکل ثابت شو چې دا حساسیت لري، نو دیغه لپاره بیا سو خبرې دی. خو د حساسیت تر ټولو مهمه خبره دا ده چې له هغه شینه چې باعث د حساسیت ګرځي، لامل د حساسیت ګرځي، لغه نه باید ځان وساتي. او کله چې ناروغ په حساسیت باندې اخته سو، نو په دې وخت کې مختلف دواوې دي چې غته اغته مختلف دغه یو قسم انټي هسټامینیکونه دي مریض ته ورکول کیږي، یو قسم دواوی دي چې د مریض دغه حساسیت یا دغه د پوزي بهیدل کمیږي وسره. خو کچیرته دوباره له الرجن سره مخامخ شي، نو بیا هم د حساسیت بای صورت ګرځي. نو خه د خبره داده چې دغه شیان نزان وساتي، او کچیرته ځان نسی ساتلی، نو بیا په دې وخت کې د واکسین د حساسیت استدباب لري چې دا او په دغه ناروغانو کې واکسین ډیر ښه نتیجه ورکوي.
دکتر صاحب برادر ما توخی یعنی شنونده همیشگی ما از ولایت زابل روی خط هستن. توخی صاحب سلام علیکم.
و علیکم خوب کی تا اینستا محترم مهمان دکتر صاحب او کی لازم خصوصا به منو دکتر سلام اورم بكم توخی هم زابل ولایت.
توخی صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر محترم دکتر صاحب. خونه دکتر نه سندای احمد مرض یا د حساسیت مرض انسان له شکر حساسیت لري، آیا د دې مرضی د لپاره دوا یا واکسین کیږي؟ دی وقایه کیږي چې څوک د دې لپاره واکسین وکړي؟ او خاصه علامات مور د سپوسو څنګه مثل په څل کې د الرجي ده که څه هم علائم مستبیان کړي، خو هغه علائم چې هغه بیخي دلالت او دال پر دې دي چې دا یقینا الرجي مرض ده. کوم څه ډیر تشکر او مننه به زموږ وکړو. او بل دا مریض دی یو د بل نقل کیږي یعنی انتقال کیږي چې نتیجه، او بل کچیر په دې مریض باندې موږ اختصاصو او مختصرای چې یو په بازار کې نه یو اول او اقدامات مستشفی دي چې موږ وکړو او سن لمرني تدابیر پر کار واچو.
سلامت باشین توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما گفتنی هایی دارن. دکتر صاحب بفرمایین. توخی صاحب چندین سوال مطرح کردن.
مننه توخی صاحب. دی سوال په حق باید دسی وای چی د توخی صاحب څو پختنه وی چی یوای البته دی هغه نخونی خانو په حق لمن دی و چی هغه مخکې ما څناڅو ویلی، نو هغه سوال مو البته هغه معلومات مو چورکاو نیم خلک تقریبا پات شو. نو هغه مختلف څنګه چی دی وجود مختلف غړي په دی ناروغي مندې اخته کیږي یا په دی دغه عکس العمل کې رول لري، نو هغه علائم مختلف دي په پوزې کې سرواله یا جای یا د پوزي بهیدل د حالتونو رامنځ کی بخار یا خارخ کوي، همدارنګه پسترګو کې د سترګو بندیدل د سترګو د دواړو پردو پړسیدل رامنځته کوي چې دواړه پردې د سترګو پړسیږي او قسم چرګ غوندې رامنځته کیږي، خصوصا په ماشومانو کې لیدل سوي دي چې قسم چرګ هغه ماشومان چې نوي تولد کیږي. نو دغه یو حساسیت د سترګو دا چې یو الرجي ده چې د لجنو هغه کې رامنځته کیږي. همدارنګه دغه نفستنګي چې د هوایي لارې التهاب ده او په دې وخت کې ډېری عکس العمل څخه عبارت ده، دا هم یو سالنډي یو د مریض دغه ناروغ چې اسما ولري، نو دی کې یو قسم دی غسګي دی واخستلو په وخت یو غک تولیدوي چې دویم کس ترڅنګ ناست وي غیاوري ټوخی رامنځته کوي، همدارنګ سینتنګي رامنځته کوي. نو دغه حالتونه وسره وي، همدارنګ نور نه خینې خانې په وجود کې د بخارونو رامنځته کیدل دي چې د اختلاطي التهاب لامل رامنځته کیږي، د پوست وچوالی وي چې خار مسره وی، همدارنګه د څنګلو تر شا د زنګونو تر شا د حالت رامنځته کیږي او مختلف وجود مختلف برخو کې موجود وي. همدارنګه یو قسم بل یوریتیکاریا ورته وی په چې هغه هم یو جلدی عکس العمل د چو سرواله یو بارزګي یو د نور جلد نه د قسمتونه پورته وی او د حالت رامنځته کیږي او خارش سره وی چې د مختلف د بدن په هر قسمت کې وی د غذا هغه وایروسونه چې په اطفالو کې هغه کیږي داسې یو حالت رامنځته کیږي. بل د توخی صاحب یو پوښتنه هم فکر کوم د هغه په باره کې و چې آیا دا یو کس نه بل کس ته انتقالیږي یا البته دا باید ووایو چې دی کې په داسې شکل سره چې د یو ناروغ نه بل ناروغ ته انتقال سي داسې کومې نښې نه لیدل کیږي، اما ارثیت په دې کې رول لري. دا هم یو نور انتقال ده چې د والدینو نه د مور پلار نه یا له نږدې اقاربو نه ورته انتقالیږي. البته پیرسیت کې تی نه اخلي، نو دغه یو حالت رامنځته کوي چې دی کې ارسیات او کورنۍ تاریخچه ډېر رول لري. البته یو شی باید بل ویم چې هغه ماشومان چې نارمل ولادت کې پیدا کیږي نسبت هو ماشومان ته چې په عملیات باندې پیدا کیږي، هغوی کې حساسیت کم لیدل شوی. یعنی هغه ماشومان چې په عملیات باندې پیدا کیږي، په سیزاریان باندې چې دا مور عملیاتیږي او ماشوم پیدا کیږي، نو په دغو کې حساسیتونه زیات لیدل سوي دي. هغه کسان چې د سیګرټ له دود سره زیات مواجه دي، په هغوی کې حساسیتونه زیات لیدل کیږي. او همدارنګه په الوکانو کې نسبت جنکیو ته یا سړیو کې نسبت ښځو ته ډېر لیدل کیږي حساسیت، سړیو کې زیات تر ده. همدارنګه یو خبره بله ده چې په پرمختللي هیوادونو کې حساسیت نسبت وروسته پاتې هیوادونو کې زیات ده، ځکه صنعتي ملکونو کې حساسیتونه زیات لیدل کیږي نسبت وروسته پاتې ملکونو ته.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما هدایت اطلاع از ولایت لوګر
یو ورکای زین ده تقریبا دو کلن ده دغه ول شپارس نسی دغه کیږي چې سیاست مرض لري دا تر دې جوړ لګیږي یا دې دود بوی ته ولګیږي یا دې خاور بوی ته ولګیږي داسې تب هم تیرا شي سینې کې هم خرایي ټوخلی هم کوي. اته پېښور د نن دوه واري بوټ علاج بیا هلته ډاکټرانو راته ویلي چې دې ته مونږ که واکسین ورکړي اسلام آباد ته به یې بوځئ، دې ته تاسو واکسین ورکوئ خو بیا چې دا هلک کله پنځه کلن شي یا سل کلن شي دې ته سابندي مرض اوس والا کوته پوهېږي چې دې ته مونږ واکسین ورکړو که ورنکړو خو بیا دا ډاکټرانو ته ویلي چې کېدای شي چې تاسو ستونزه بوړئ دا چې شپه کلن شي او کلن شي دا خپله په وخت اخې کېږي خواته اوسې ډېر په ضب کړي دلته هر هر هفته کې چې مونږ پچکاري دا ساتیات د کاډران پچکاریانې ورته ورکو ګولیانې ورته ورکو خو دا غلطي بېخي د دواخلو ډېر ژوبل کړی ده.
مننه تاسو نه ستاسو سوال مې واخیست. د دې ورور د سوال په باره کې باید داسې ووایو چې واکسین دغه ماشومانو ته که داسې اول پلان شکل سره دوی ته ووایو چې واکسین هغه ماشومان چې تر پنځو کله کم وي هغوی ته واکسین نه کیږي، نو یعنی دوی ته استدباب نه لري واکسین. داسې کتابونو کې البته داسې وایي چې هغه ماشومان چې له پنځو کلو یو عمر کم وي هغوی کې واکسین استدباب نه لري د الرژي واکسین. د واکسینونو په حق لچې دا هم د توخي سبب سوال او د دې ورور سوال هم د دې ماشوم مبارکي خو دوی خو د شپارو سمیاشت ماشوم د کله چې دوی اتر یا سپری استعمالوي، نو یا هغه څوک چې ماشوم سره په تماس کې د خصوصا د غوي مور یا نور بل څوک چې ماشوم سره نږدې په تماس کې د غوي د اتر سپری نه استعمالوي، ځکه د الرجي د تداوي یو مهمه خبره دی، ځان ساتلو مهمه خبره ده، وقایه ده. وقایه دا ده چې د الرجن نه یا هغه شی چې د الرجي سبب کیږي لږه نه باید ځان وساتي، نو اتر سپری باید استعمال نه کی کله چې ماشوم سره نږدې نه په تماس کې کیږي. او دغه دوا چې دوی خوده چې موږ د مریضانو ته ډیکارډران زیات ورکو، دغه دغه عمر ماشومانو کې د دغه دا یو قسم سټیرایډ دی چې ماشومان مریضانو ته یا ناروغانو ته ورکول کیږي. دا یعنی دوی وایي چې موږ ډېرو ته ورکو، دا په ډېر اندازه سره یا په خپل سر سره بدون د ډاکټر د مشورې نه دا صحیح هغه نه ده، ځکه د هغوی د موجود معافیت کمزوری کوي، دا باید هغوی ته ورنه کړل سي. د واکسینونو په باره کې باید داسې وایي، ځکه زموږ د ډېرو اورېدونکو کېدای شي د واکسین په باره کې هغوی سره ډېر سوالونه وي چې موږ آیا د الرژي واکسین وکړو که ونه کړو. په مکرر ډول سره د الرژن داخلول بدن ته به شکل مکرر داخل کدن داخل نمودن الرژن به وجود که از امی اعراض و علائمی که یک مریض الرژی به وجود می آورد از این جلوگیری می شود، امی حالت واکسین گفته می شود.
دکتر صاحب میشه در مورد واکسین بعدن صحبت کنیم؟ یک دوست ما از ولایت هلمند روی خط هستن، میشنیم که اینا چی گفتن، این داره بعدن هر دو موضوع رو یک جای روش بس میکنیم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام خورجار، اینجور بخیر.
سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
ما دکتر صاحب ما بخیر داغه در یو مریض لرو، اغه مریض هر سرلای راشی چی بلانو غوڑی بیا دوم رزیات الرژی و سر پیدا که دوم راسیاتی که سلری چی تنفسی دوم را پرکیچان چی چی جای مول تا شبخانه پوری اندکانی و دو نسوالی که شبخانه پوری اندکسیجن و تاور گو ار کال تا سرلی پا موسم گیر گلان چو غوڑی بیا دی سنزن تا گول تا وقت پوری داغ اساسیات تخت بازا بیوی مرس ورسی مونگو تا دوگو تداوی بطرکا و سر مونگ دی سخ و سر پالاگی.
زنده باشین برادر. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب بفرمایین. اردو موضوع یک جای بس میکنه.
مننه. البته امی هر دو موضوع ربط داره. تداوی امی برادر ما که سوال داشتن از ولایت هلمند، مریض از اینا هم تداویشان هم یا وقایشان واکسین است که این مریضا واکسین میشه و خوبی است که در مورد واکسین گپ بزنیم و خود امی برادر ما هم جواب سوال خود البته پیدا میکنه. در میجه خود چیزی که حساسیت در وجود با یا عکس العمل حساسیتی را در وجود به وجود می آورد عبارت از ایمیون گلوبولین ای است که وقتی که بر بار اول الرژن داخل وجود یک انسان می شود عکس از اونا را می گیرند و اونا را پیش خود ثبت میکنه. وقتی که بار دوم داخل می شود در مقابل از اونا یک عکس العمل نشان می دهد که اینمی یک حالت الرژی یا حساسیت گفته می شود. در رابطه با واکسین گفته می شود که واکسینایی که به مریضا داده میشه به نام های دوز استاندارداایزد واکسین گفته می شود که یک حالتی است که 5 تا 20 میکروگرام از الرژن های کلان البته گرفته میشه و تحت جلدی به مریضا زرق میشه. البته به یک پلان ماهوار از طرف یک کلینیک تخصصی حساسیت به مریضا تطبیق میشه و به شکل تحت جلدی به مریضا تطبیق می شود و توسط یک کارمند ترین شده امی کلینیک باید تطبیق شود و یک چیزی است که هر کس نمیتونه که تطبیق بکنن واکسینه. همچنان یک چیزی است که در کلینیک تخصصی باید واکسین داده شوه، کلینیکی که امکانات احیای مجدد داشته باشه. مثلا امکانات ازی است که بعد از تطبیق واکسین به مریض حساسیت پیدا میشه، اون موجه وقتی که به مریض حساسیت پیدا شد امکان داره که همی حساسیت وضعیت حساسیت بدتر شده برای که اختلاطات به وجود بیاره. وقتی که اختلاطات به وجود آورد مشکلات زیادتر میشه و حتی به مریض که یک حالت گفته میشه که انافلاکسیس گفته میشه که یک تهدید کننده به مرگ است. همی یک حالت
حساسیت
یا یکی از اختلاطات حساسیت است. وقتی که حساسیت تشدید شوه و
دکتر صاحب ببخشین چه نوع حساسیت است و کدامش خطرناک است؟
حساسیت یعنی وقتی که امی انافلاکسیس یا اینمی حالت اختلاط خطرناک ترش گفته میشه یا تهدید کننده به مرگ است. اینمی حالت که اعضای مختلف بدن در یک وقت مورد حمله قرار میته و مصاب میشه، چند عضو مهم بدن در یک وقت میشه مصاب میشه و اونا که به می ترتیب مریض پت میکشه، مریض زبانشان میپونده، گلوشان میپونده.
کمک اولی که یک خانواده بتونه به مو بکنه دمت یک حالت بر بخوره چی باید بکنه؟
این یک حالتی است که ما پیشتر یادآوری کردم وقتی که مثلا به مریض یعنی یک حالت بعد از تطبیق دوا میشه. تطبیق دوا خوبی است که در کلینیک در یک شفاخانه باشن.
نه خیر دکتر صاحب،
این یک حالتی است که
در خانه اگر مثلا دفتن حساسیت میکنه بدنش لکای سرخ پیدا میکنه یا چشمش یعنی حالت میباشه یا خارش بعد پیدا میکنه.
بله بله.
قبل از اینکه مثلا از دکتر دور باشی دکتر صاحب برسی چی باید بکنی؟
چیزی که بسیار مهم است و در خانه در فامیلا کمک شده میتونه وی است که مریض از همین چیزی که سبب الرژن شده از مریض از اینا دور بسازه. از همین باعث همین خود الرژن چیزی که از این دور بسازه. مثلا بعضی از خزنده هاست که چیز میشه مریض خورده باشه او را باید دور بسازه و مریض هر قدر که میتونه به یک مرکز صحی نزدیکتر برسانه که از این خاطر که مریض ضرورت به اکسیژن پیدا میکنه، مریض ضرورت به بعضی ادویه های مختلف پیدا میکنه که در خانه موجود نمی باشه و این در شفاخانه امکاناتش می باشه که در اونجا باید تطبیق شوه. و همچنان در رابطه با یک سوال دیگه که برادر ما از چیز داشتن و یک طفل 16 ماه هم داشتن که خود استتباب کلینیکی واکسین اطفالی که یا کسایی که واکسین شده میتونه و کسی که واکسین شده نمیتونه، کدام است که استدباب کلینیکی گفته میشه؟ یعنی کسانی که عکس العملشان از باعث آی جی ای است که تثبیت میشه توسط یک دکتر، تثبیت میشه که ضرورت به چیز دارن، ضرورت به واکسین دارن، برای این واکسین تطبیق میشه. ناتوانی در دور ساختن الرژن. امی برادر ما که از هلمند یک سوال داشتن که در وقت گلها اینا حساسیت میکنن، از دور نمیشه، از گلها بسیار مشکل است که حتما مجبور است که بیرون برون کار وظیفه داشته باشن، ای نفر باید واکسین بکنن. همچنان کسایی که در تداوی دوایی موثریتش کمتر باشه باید واکسین شه، و همچنان مریضایی که چیز باشن، یعنی در خطر و محدودیت تداوی قرار داشته باشن، اونا باید واکسین شوند. و کسایی که واکسین شده نمیتونن، یعنی بر کسی بر کیها واکسین تطبیق نمیشود، یعنی به هر مریض ما نمیتونیم واکسین تطبیق بکنیم. کسی که از قبل یک استما، یک نفس تنگی
داره
که کنترل نمیشه، یعنی استمایی که کنترل نمیشه،
دکتر صاحب میشه بعد از خبرها روی موضوع صحبت کنیم؟
درست.
شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم دکتر صاحب جاوید ناصری متخصص امراض